رحمت صافی همکارم در بخش تکنیک. حالا هم ساله محمد، ساله با داستان پر از خبر و نفس تازه با شماست.
دیر مننه جاوید نعیمی، تاسی ستری مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خواه سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرب شپږمه د اکتوبر 28مه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون د لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې په ټاکنو کې د خلکو ګډون بې ساری و او دا بهیر منظم او په امنیت کې ترسره سو.
د افغانستان خلکو یو بار بیا د قانون د حاکمیت ټینګولو، د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړ.
لنیش او معروف ولسوالی پرته په نور کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول. په کندهار کې نه ورځ مخکې په وسلوله حمله کې د هغه ولایت امنیه قومندان او د ملي امنیت رئیس وجل سول او والی ټپی سو. د دې کابل پریکړه وسو چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات یو اونۍ وځنډول سي. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلولو طالبانو درې تنه چې په ننواتې ورغلي وو برمته کړي دي. وسلولو طالبانو یوه اونۍ مخکې د دایکنډي د کجران ولسوالۍ شپږ دېرش اوسېدونکي چې له کندهاره دایکنډي ته روان وو اروزګان ته نږدې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د دایکنډي د ولایتي شورا غړي غیرت جواهري ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو پرون هغه درې کسان چې ننواتې ته ورغلي وو هم برمته کړي دي.
افغان حکومت تر اوسه د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د کجران ولسوالۍ هغه درې تنه چې له سپینګرو او مشرانو سره د خبرو لپاره ورغلي وو، له بده مرغه وسلوالو دغه کسان هم له موټره ښکته کړي او بیولي دي.
جواهری له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دایکنډي ولایت کې د ملي اردو یو کنډک ځای پر ځای کړي او د داسې پیښو مخنیوی وکړي. د دایکنډي ولایتي چارواکي ویل ستونزې خبر دي او د قومي مشرانو په مرسته یې د حل هڅې کوي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي عصمت الله ایرګاشف ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. عصمت الله ایرګاشف پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محیب سره کتلي او دواړه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي ودې او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو ږغېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې ایرګاشف ویلي چې حکومت به یې په نږدې وخت کې یو هیات پاکستان ته واستوي. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ژمنه کړې چې حکومت به یې په افغانستان کې د انرژۍ د تولید له پروژو سره 500 میلیون ډالره مرسته وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه پرون په استانبول کې وسوه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. تفصیل وروسته. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرېدو بیا بندیز ولګاوه. د پاکستان د رسنیو د تنظیمي ادارې یوه چارواکي وویل قاضي القضات ثاقب نثار پرون یو حکم خپور کړ چې پر اساس یې پر ټولو ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول منصبانګې د خپرېدو مخه نیول کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې قاضي القضات دغه حکم ته توجیه ورکړې. هغه دا چې د ده په خبره هندوستان د دغه هیواد د شمال په هغه سیمه کې چې نوی ډیلی پر مالکیت دعوه لري د اوبو بند جوړوي. د دې په خبره لدی سره پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو مخه نیول کیږي. د پاکستان قاضی القضات ویلي موږ ولې د هندوستان چینلونه بند نه کړو. د هندوستان فلمونه په پاکستان او په ټوله سیمه کې ډیر مینوال لري او بالیوډ ګڼو پاکستانی موسیقي ژغونکو او فلمی لوبغاړو ته کارونه ورکړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې یوه حمله کوونکي د کوچني د نوم ایښولو پر محفل حمله وکړه او یولس کسان یې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل دی به دغه ښار ته سفر وکړي خو نور جزئیات یې ور نه کړل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه
The shooter is in custody and federal authorities
حمله کوونکی په توقيف کې ده او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکاري او د څېړنو لپاره لیکدول شوې دي. د ډلایز وژنې دغه شریر عمل کاملاً شیطانی او نمنونکی ده.
امریکایي چارواکو ویلي وسلول کس چې کله عبادت ځای ته داخلي دی ناری وهلې ټول يهودان باید ووژل سي. په پیښه کې لږ تر لږه شپږ نور کسان چې څلور تنه پولیس دي ټپیان سي دي. حمله کوونکی چې شپږ څلوېشت کلن او نوم یې رابرت باورس یاد سوی وروسته په ټپي حالت کې ونیول سو. او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې درې نیم میلیونه وګړي درې ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. د راپورونو په حواله ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست څوکۍ ته ټاکي. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 15 کسان کاندیدان دي چې شپږ شپېته کلنه سلومي زور ایبیشویلی هم پکې شامله ده. سلومي زور ایبیشویلی په فرانسه کې زیږیدلې او تر دې مخکې د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیره وه. په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د سلومي زور ایبیشویلی ملاتړ کړی خو هغه د خپلواکو کاندیدانو په ډله کې شامله ده. د ګرجستان ولسمشر جیورجی مارګوویش لا ویلي لیبیا کاندیدی ډډه کړې ده.
تاسو زه دی رادیو ته غوږ یاست.
اورې چې افغان حکومت وایي د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی
او اراده برای انتخابات چې جمهوری مصرف حکومت وجود داره موضوع تخنیکی را کمیشن انتخابات به تنظیم کړي.
د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې د یو شونځي حال خلو چې ګڼ ماشومان یې ټولګي نه لري.
زمنګا وسیمونه او درې کوټې دي. زمنګ زه غواړم چې زمنګا هغه مکتب زر زر جوړ شي. زمنګ خپل مکتب لرم.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې خبرو. تاند څنګ او حقیقت سره د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. د ولسمشر مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي چې تخنیکی چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون پورې تړلې ده. کمیسون ویلي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو محل ویش برابر کړی دی. د بد اصل کې ده چې له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شوي دي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت وای د جمهوریت ریاست ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره شي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت در روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او د امنیت ټینګولو مسولیت لري او دا مسولیت سرته رسولای شي.
چې
مربوط به حکومت افغانستان است، موضوع امنیت و هر څه چې حکومت پوری ارتباط لري د مالی سرچینو او امنیت برابرول دي. حکومت د جمهوریت ریاست د انتخاباتو تر سره کولو ته اراده لري. تخنیکی چاري د انتخاباتو په خپلواک کمیسون پوری ارتباط لري چې باید تنظیم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د جمهوریت ریاست ټاکنې به د 1390 مریز هجری کال د وری میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو محل ویش تیار کړی دی.
انتخابات ریاست جمهوری تقویم ازو آماده شوه.
دی وایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو محل ویش مشتیار کړی او داسې غواړو چې په روانه اونۍ کې د سیاسي ګوندونو ناظرانو او د انتخاباتي شکایتونو له خپلواک کمیسون سره شریک کړو. هاشمی د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه دا اعلان کړی. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست تیر ور انتخاباتي بهیر د درغلیو د ادعاو لامل له داسې بنبست سره مخامخ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ شو. او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې ورستی او انتخاباتو پر دې بهیر د افغانانو باور یو بیا را ژوندۍ کړی دی. خو د ولسی جرګې پر انتخاباتو هم نیوکې کمی نه وي. په ډېرو سیمو کې درایو مرکزونه ناوخته پرانیستل شو. په ځینې مواردو کې د بایومتریک ماشینونو کار ستونزې درلودې، انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سو او خلک د رایې اچولو د مرکزونو په وړاندې ساعتونه ساعتونه انتظار ته اړ سو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویلي چې څه باندې 6000 شکایتونه ورته رسیدلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د اکتوبر په 20 او 21 د انتخاباتو په ورځو 102 نوې حمله وشوې او 21 ووژل شو. خدای شمیر خبری ایرانسونو پر پټونو کې د شمیر 300 بلل سوی دی. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر 3 کلن ځنډ وروسته ترسره شو. په افغانستان کې امنیتي او سیاسي وضعیت تکو کتل شي، د دې اټکل ګران دی چې د ملي وحدت حکومت به د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له کومو نویو ستونزو سره مخامخ وي.
وردل چې د افغانستان حکومت وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر وخت ترسره کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته ورغلی دی. دای صاحب په دې اړه که نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړي چې له ولسمشر سره نور څو کسان دي او څه ویل کیږي چې پر کومو مسایلو به هلته خبرې کوي.
شهید کارمان او دغه ترڅنګ د ولسی جرګې او بل وزیر محمد اتزدي د کورنۍ د غړو سره ګوري. تر هغه وروسته د یو بستریز روغتون چې هغه ژرنتون دی د هغې کتاب هم مراسم دي. او نن به د ورځې په اردو کې د بېلابېلو اقشارو سره لیدنې او کتنې ولري او د ورځې په پای کې یوه لویه غونډه د خلکو سره لري چې پر موجود وضعیت او هلته د حکومت سره واجې او راینالسي قانون باندې به د خلکو سره خبرې کوي.
ډیر مننه. اتمن به د ورځې په جریان کې بیا هم له تاسو څخه په دې اړه نور جزئیات واخلو. ومرودل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته ورغلی، له امنیتي چارواکو سره به په یوه غونډه کې برخه اخلي، بیا به د جبر قهرمان د کورنۍ له غړو سره وګوري، وروسته به یو 50 بستري روغتون هم په دغه ولایت کې پرانیزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول چې یو اونۍ ځنډیدلې وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په کندهار کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. په کندهار کې مې له میشت مدني فعال نصیر احمد نصرت څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په مجموع کې دغه انتخابات څنګه وو.
ټاکنې په کندهار کې که څه هم تمه وه چې خلک به نه راووځي، خلک به وویریږي، کمرنګه فعالیت به خلک دلته په کندهار کې وشوي، ولې د دې برعکس دلته په کندهار ښار او ولسوالۍ کې د خلکو دونې بیروبارو چې بېخي یعنی کم وخت چې زه سار د کوره څخه راووتلم ما خو فکر کاوه چې بېخي به ټول مراکز خالي په مرکزونو کې سپینږرې ښځې یو لاش او بیروبار مې ولیدی. دوی ټول خپلې رایې د خپل خوشي وړ نومان لپاره استعمالولې.
بلې نصرت صاحب، همدغه ځینو بې نظمیو ته راتلمه چې خپله د انتخاباتو کمیسیون هم تایید کړی چې په ځینو مرکزونو کې یا هغه آلو سم کار نه کاوه، یا پر وخت نه دي پرانستل سوي، یا هم ځینې نورې ګډوډۍ وې. څومره سورې غوړولې دغه بې نظمیو د انتخاباتو پر پروسه؟
سهار کوم وخت چې رسمي رایه اچونې پروسه شروع شوله، ځینې تخنیکي ستونزې په ډېرو رایه اچونې مراکزو کې وې. هغه داسې چې د ځینو رایه اچونې مرکزونو لیستونه بدل شوي وو، د یو مرکز لیست په بل مرکز کې وو. د دې تر څنګ بایومتریک سیستم هم کار نه کوي. هغه کارکوونکي چې د ټاکنې کمیسیون لخوا څخه دنې ګمارل شوي وه، تر ډېره پورې هغه کارکوونکي د دغه بایومتریک په سیستم باندې نه پوهېدله. ولې دغه ستونزې تر یو حده پورې تر یو وخته پورې د ورځو په جریان کې وې، مګر هممهاله موږ ولایتي اداره ولایت حمایت مکم او پسند که نور همکار اداره لیدل و غوی در موضوع تکیبه ولی او حمال پا فیسبوک بانی لایک را کلا به مراکیب سخیلیده نکه ولی به ورزی پوشدو که در سن متر و حد پر آلس بید ما دیگر تر فنزو بجو پری دیر دیر بار دیر رشو او ټول هغه کسانو چې وشتل خپل راي استعمال کړی ټول په بلین باندې په ښه ځای باندې او په خوشحالي باندې په یو توانه ده چې خپل راي استعمال کړی په شار او ولسوالۍ کې
ساش کال په دغه انتخاباتو کې هم په کاندیدانو کې د ځوانانو شمیر زیات او هم په ناظرانو کې او هم په برخوالو کې څه فکر کوي چې یو لوی تغییر نه ملمیږي؟
بالکل د ځوانانو فعال د جون په انتخاباتو کې په دغه دیموکراتیک پروسو کې یوازې البته په انتخابات کې نه بلکې اوس ځوانان ویښتوي دي پالیسي دي دوی غواړي چې د حکومت په هر تصامیمو کې برخه واخلي دوی غواړي چې هغه اړیکه چې د ولس او حکومت ترمنځ ته هغه نور د باندې څخه یوسي دوی په هر یو تصمیم نیونه کې د دولت غواړي چې د دې مظلوم ولس په نمایندګۍ باندې ځان شریک کړي نو دغه شریکېدل هم د دوی دې ته وهڅول چې خپل راوځي پر ټولنیزو رسنیو باندې د فیسبوک له لارې د ټویټر له لارې عام ولس نور خلک تشویق کړي خپل کورنۍ دې ته تشویق کړي چې راوځي چې نن یې نتیجه په کندهار غوندې یو ولایت کې چیرې چې د حتی د هېڅ دې تمه نه وه چې د دغه وروستیو پیښو له امله به انتخابات واوسي اما دوی نن دا ثابته کړله چې ځوانان په خاص ډول باندې مېرمنې او کنداري ولس په مجموع کې چې موږ د هېڅ نوه غمیزې د هېڅ رنګ تر وروستیه مهالو په وړاندې باندې چپ نه پاتېږو.
په کندهار کې مدني فعال نصیر احمد نصرت و چې په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د پرونیو انتخاباتو په اړه سره خبرې کولې. دغه انتخاباتو ته 112 کسانو ځانونه کاندید کړي و چې 11 کسان به ولسی جرګې ته لار پیدا کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اړوند د مسلم آباد لومړني شوونځي زده کوونکي وایي چې د شوونځي د ودانۍ جوړولو پلان منظور شوی خو د رغونې کارونه ډیر ورو روان دي. دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د پوهنې ریاست پر مسؤلانو فشارونه راوستل شي. روح الله انوري راپور لري.
د مسلم آباد خونځې شپږم ټولګي پوري دي. ټول و صنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لزګونو ماشومان په زده کړو بوختي. د مسلم آباد لومړني خونځې د پاره یو کور په کرایه نیول شوی خو یاد زده کوونکي کوټو کې نه ځایږي. اوس هم درې ټولګي شین اسمان لاندې سور لمر او بادونو ته ناستي. دوه تنو زده کوونکو د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
زه زکیه ده حاجی نن الحق لسیمونه بار ناسی منګه وسیمونه او درې کوټې دي زمنګ زه غواړم چې زمنګ هغه مکتب زر زر جوړ شي منګه خپل مکتب لاله.
زما نوم ده روبي د پښپغم سینو کې زده کړه کوم د چې باران شي زمنګ سینو ته تاسو کې رانه زم کتابونه لاندې زه هم چې زمنګ مکتب جوړ شي کانکې مشدا شیشم پکې ولګي چې باران تاسو کې نه رانه زم
دغه زده کوونکی په پلاستیکی ستر رنجیو په سپیرو خاورو کې خړ پړ ناشتي. هر یوی چې ل خپل ځای پاسيږي نور پوری بلا خاوري نه ختیوي. زده کوونکې وای ل خونځي دوه دورې فارغ شوي. هلکان نور خونځي وتلاړل خپل درسونه ته دوام ورکوي خو د جنونو لپاره نږدې منځنۍ خونځي او لیسا وجود نه لري نو ځکه ترې نور تعلیم پاتې شو.
مسکینه مسلم آباد لمن اندي شاګرد دی زموږ د مکتب نشي کوم جنہ کوي فارغ شي خپل کورونه کې راستي دي او د بوچت سپورز مو مکتب کې نشته.
د مسلم آباد لومړنی خونځي سرخون کې مولوی عبدالمجید ازادي رادیو ته وویل د تعمیر د نشټوالي په وجه دوی او زده کوونکي له غنو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
اوس خلا د الله احسان ده چې د رسولورو وتاکونو یو کور مو پکرانی ولري د دینه د مخه من د شناسمن لاندې ناستو چې یو خیمه به هم نه و او درس مې دامه ورکول او دا په دې خاطر کوي چې وخت زمنګ انتظار نه کوي وخت ریږي. تیر کال زمنګ د دغه خونځې لپاره د یو تعمیر منځوري وشوه. ته جمع دوه صنفه تعمیر ده په هغه باندې کار جریان لري. زمنګ د معرف د چارواکو نه هله ده تر څو د خلک تعقیب کی او خپل کارونه په چټکۍ پر مخ بوزي تر څو د راتلونکو جمی ته منګه تعمیر ته لاړ شو.
هغه وای په تعمیر د کار د زند او سستوالی راپورونه د پوهنې ریاست ته رسولې دي. د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د مسلم آباد د لومړني خونځي د زده کوونکو او ښوونکو د شکایتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات مونږ وګالل ریاست معرف او څه پیشرفت پکې شوی دی. انشاء الله اوس هم کار روان دی. پروبلم که کار یې سلوی مونږ د دې ته انجینران یو په دوه باندې نظارت دغه کړه تیز کړو چې دا خلک لاړ شي او هغه نظارت وکړي.
د پوهنې ریاست مسولین وای په کونړ کې ټول 1500 بابا خونځي موجود دي چې له دې جملې یوازې 198 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلې او حکومت ته پکار دي چې خونځیو ته د ودانیو جوړولو برخه کې خپلو کړو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به اجمل اندره تو وای چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د شنبه پورز د کندهار په انتخاباتو یې ولیکنه کړې. په لیکنه کې لیکوال د افغانستان په وروستیو انتخاباتو او په دې هیواد کې په امنیتي پیښو په ځانګړې توګه د کندهار د امنیې د قومندان جنرال عبدالرازق پر وژل کېدو تبصرې لیکلې. رسپانه وایي د کندهار د انتخاباتو پر ورځ تر ناوخته پورې د کومې لویې امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. لیکوال همدارنګه د رای ورکوونکو د مرکزو په وړاندې د خلکو اوږدو کتارونو ته اشاره کړې چې د ولسي جرګې 111 کاندیدانو ته تر 1100 زیاتو محلونو کې رای ورکړې. په لیکنه کې په عمومي توګه د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه ویل شوي چې له نامنیو سره ملو. لیکوال وایي په ټول افغانستان کې 10 کاندیدان ووژل شول او د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې انتخابات مخکې له مخکې لغوه شوي وو. لیکوال همدارنګه په غزنی کې د انتخاباتو د زندیدو یادونه کړې او زیاتوي چې په کندهار کې بیا تیرونه لدې قبل انتخابات ونه شول چې د دې ولایت سواکمن د امنیتي پوخانه قومندان جنرال عبدالرازق په هغه برید کې چې مسولیت طالبانو ومانه و وشل شو. ورسپانه زیاتوي چې د جنرال رازق وژنې چې د طالبانو سرسخت مخالف ګڼل کېده په ټول افغانستان کې اکسل عمل راپورته کړ. د لیکوال په وینا نوموړي ته خلک د ملي اتل په سترګه ګوري او هغه د کندهار د ثبات ستن بلله. واشنگتن پوسټ وایي په داسې حال کې چې د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې لپاره د ولسمشرۍ انتخابات پلان شوي او افغان او امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې هڅې کوي، د جنرال رازق دا ډول وژل کېدو په ډراماتیک توګه د افغان دولت کمزوري په ډاګه کړه او هم یې په راتلونکو انتخاباتو او هم د سولې په پروسه په بې باورۍ کې نوي عناصر ورسیات کړل. په واشنگتن کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان د برخې سیلونکو سکاټ وردن واشنگتن پوسټ ته ویلي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ستونزو او تاوتریخوالي هغه خوښینونکي واټنم څرګند کړ چې د دیموکراسۍ لاري د بدلون لپاره د عامو افغانانو د هیلو او د دولت د حق ناتواني ترمنځ موجود دی چې د خلکو رایې په سمه توګه مدیریت نشوي کړی. ورسپانه د وردن لخلې زیاتوي د سخکاري چې طالبان تر حکومت زیات د انتخاباتو لپاره چمتو. سٹارز ان سٹرایپس خبرونه بیا د هغه وازو پاړه لیکنه کړی چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته افغانستان په ځنګړې توګه کندهار کې خبري شوې او ویل کېږي چې ګوندې پر جنرال رازق د بریټ تر شا د امریکا د پوز لاسو. سٹارز ان سٹرایپس زیاتوي سره له دې چې وسلوالو طالبانو د هغه بریټ مسولیت ومانه چې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس یې ووشل او د امریکا یو جنرال یې ټپي کړ. زینو کندهاریانو د خبرونه ته ویلي دوی ګمان کوي چې دا بریټ د امریکا د پوز لخوا پلان شوی وو. خبرونه د کندهار د ځایي امنیتي چارواکو لخلې وایي دا ډول وازی طالبان او ګوندی هیواد پاکستان د خلکو ترمنځ خبروي او زیاتوي چې د جنرال رازق وشل کېدو د افغانستان یو مهم او ستراتیژیک ولایت له امنیتي چیلنجونو سره مخ کړي. خبرونه وړاندې وایي افغان لوړپوړو چارواکو او د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت سرچینو دا وازی کاملا بې بنسټ بللي.
په غزنی ولایت کې د غزنویانو د دورې دوه منارونه چې تاریخي قدامت لري که وی خواته په بیلابیل وختونو کې زیانمن سوي، بلې خواته د دغه ځای اوسیدونکي وایي که غم ونه خوړل سي نو یو مخ به له منځه ولاړ سي. حبیب رحمن تاثیر ورباندې راپور لري.
د غزنی اوسیدونکي وایي د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح تر څنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل سوي دي. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې له منځه ولاړ سي. مرتضی وردګ انور اندړ او عبدالباري حمیدي ازادي راډیو ته وویل حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ورته ښه اړه ولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي آبادات وي چې له بده مرغه هېڅ توجه نه ده ورته شوي.
متاسفانه چې دا منارونه ښه تاریخي آبادات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هېڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران شوی ده او هېڅ بیا جوړ شوی هم نه ده.
دا د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، خو اوس بیرته ګډ شوي دي. بس همداسې پاته دي، ورځ تر بلې خرابېږي. الکان لوبې پکې کوي، تریاکیان ته راځي خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستونزه مني، خو وایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې پامان کړي.
د منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5.5 متره یو دیوار پروژه منظور کړي، پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارونه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلې او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم سوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو یې دغه دی، یو مینار چې د تقریبا 25 متره ارتفاع یې جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخامخ ښکاري لږ لرې دی له موږ تاسې نه، هغه 40 متره ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم یې اوس داسې ناجزه ترمیم، اوس کنه دا ډېر ښایسته جوړ و، د غونه نور ګډ شوي دي. دا کنه دا 150 متره لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي، ځکه چې دا تاریخي آثار دي او دا خو موږ دی وطن یو ډېر، یعنی داسې یو شی دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډېر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډېر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماری او تر اوسه هم پرې سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. نو دا راته جالب ده، په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته څه شی نه و، دوی څنګه دا ځای ورته انتخاب کړی، داسې ځای چې په ښار ټول تېر ښکاري.
بریالی جلالزی او جمیل وقار دغه منارونه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم په دغه منارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوی دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډېر مهم اړخ یې دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت د اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي.
د دې تر څنګ سي دا یو ډېر ښه اقتصادي سرچینه کېدای شي، غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي. بله ښه خبره دا د سیمه دلته د غزنی په تاریخ، د غزنویانو په امپراتوري، په هغه پادشاهي باندې لا حداقل دغه منارونو په هغه دومره دنګ دنګ ولاړ دي، په ویلتونو باندې نه پوهیږو چې دا څه معنی لري. دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روزي کلی سره په یو کیلومتری کې موقعیت لري، چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کېږي. دغه منارونه له پخو خښتو په داسې حال کې جوړ شوي دي چې هره خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د دغو هیوادونو مشرانو پرون په استانبول کې غونډه وکړه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل:
ټول دنیاوی ګوزري شو انده بو ټوپلانټمزه
د نړۍ استرګینن مشتراوړي. زه هیله لرم چې صادقانه عمل به وکړو، د استفاهم ته به ورسیږو چې مثبت پایلې ولري، او هغه توقع چې له موږ څخه موجوده ده ناکامه نکړو. په ادلب کې تیره میاشت اور باندې لانسو. دا په سوریه کې ورستۍ سیمه ده چې د بشار الاسد د حکومت ضد ملیشه پکې واکمن دي. دا سویره و چې که اور بند اعلان او تمدید نشي په ادلب کې د سوریه د حکومت پوځي عملیات به پیل شي او ملیونونه نور وګړي به بې ځای کېدو ته اړ باسي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون له اردوغان سره په خبري غونډه کې وویل که چیرې رادیکال یا سختدریځې ډلې په ادلب کې د اوربند د ټینګ پاتې کېدو مخنیوی وکړي او له ادلب څخه وسلوال حرکتونه وکړي، روسیه دا حق ځانته ورکوي چې د تروریستانو د دې پناه ځای د له منځه وړلو لپاره د سوریې د حکومت د سخت عمل ملاتړ وکړي. له بله پلوه د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بحرین کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز په کنفرانس کې د سوریه د وضعیت په اړه وویل چې له اویا هیوادونو جوړ ائتلاف به په سوریه کې د داعش د ریښو ایستلو ته دوام ورکړي او ډیپلوماتانو ته به ځای پیدا کړي چې په سوریه کې د پایدارې سولې هڅې وکړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په سوریه کې بشار الاسد یوازې د روسیې او ایران د ملاتړ له برکته په واک کې پاتې دی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلوالو طالبانو ته کلک ځواب ورکړی. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو درې تنه نور کسان هم برمته کړي دي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو کوم ملاتړ پروسه پیل سي. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرولو بیا بندیز ولګاوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دوی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واوري. تفصیلی د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولي ازادي رادیو ډاٹ کام. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سي تاند څنګ او حقیقت سړي خطر کمخ کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی د افغان او قدس ملاتړ ماموریت د ځواکونو ترمنځ پاړي کوي کې کوم تغییر نه دی راغلی. ځین امریکایي ورسپنو راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان لوري سره خپل مخامخ غونډې ځنډولې دي. په عین حال کې د ولس جرګې دفاعي اونتي کمیسن وایي چې د نړیوالو ځواکونو دغه اقدام به د افغان قواو دروزنی مسله اغیزمنه کړي. نسیم شفق او نور جزئیات.
له افغان امنیتي ځواکونو سره د غوسم لاټړ ماموریت د ځواکونو له خوا د مخامخ غونډو د بندیدو د راپورونو له خبرېدو سره جوخت. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ او مشوره ورکولو کې کوم تغییر نه دی راغلی. دا دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنیو پوځیانو د پریکړه بل افغان امنیتي ځواکونو سره د دوی پر اړیکو کوم اغیز پرې نه باسي. ښاغلی جاوید وایي چې د غوسم ملاتړ د ماموریت ځواکونه د پخوا په څیر له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي.
څه خاص کوم واټنز مونږ د دوی ترمنځ نشته. هم دا 13 شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي. زمون پاډی کو کې کوم دغه تغییر نه دی راغله. مجلسونه سره لرل دا اوس په قندار کې کتا سی وګورې دوی مشترک مجلسونه لري. کله کوم مشورې ته اړتیا پیدا کیږي بل څه دوی هم غلطه دي.
دا په داسې حال کې دا چې واشنگتن پوسټ ورسپانې تازه راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ لیدل بند کړي او د ټلیفون او ایمیل لارې به له هغوی سره اړیکې ولري. د ورسپانې په افغانستان کې د غوسم ملاتړ ماموریت د ځواکونو د یو ویان په حواله ویلي چې دا پریکړه د هرات او قندهار ولایتونو له وروستیو پیښو څخه وروسته شوې ده. تیره اونۍ په هرات کې یو تن چې د افغان پوځیانو یونیفورم یې اغوستی و پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې چې یو چکی سرتیری پکې ووژل شو. دغه راز تر هغه مخکې په کندهار کې د یو تن په حمله کې چې د والی د ساتونکو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله جنرال عبدالرازق او جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول او یو امریکایي جنرال ټپي شو. تر دې وړاندې هم ډیر کله داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو د وسلوالو مخالفانو نفوذي کسانو پر بهرنیو سرتیرو حملې کړي او هغوی ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د افغانستان د دفاع وزارت برعکس وایي چې د بهرنیو ځواکونو دغه نوې پریکړه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشوره ورکولو په پروسې منفي اغیزې لري.
مشوره او تعلیم تربیه نمیشه که به طریق تلفن یا ایمیل.
دی وای مشوره او روزنه د تلفن او ایمیل لاره نکیږي. دا به خوی چې زمون کشفی ځواکونه ډیر کار وکړي تر څو پر دې استخبارات د امنیتی ځواکونو په منځ کې خپل کسان ځای پر ځای نکړي. د افغانستان ټول خلک طالبان نه دي. دغه مشوره چې هغوی ته ورکړل شوې سمنه ده، لکه څنګه چې زمونږ ځواکونو خطر منلای بهرني ځواکونه دي، هم د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو په برخه کې خطر ومني. په عین حال کې د امنیتي چارو افغان پو محمد آگل مجاهد وایي کچیر د افغان او بهرنی ځواکونو ترمنځ بے باوري تر دې حد زیات شي چې له مخامخ لیدونه ډډه کیږي، نو دا به د هغه په خبره ډیر منفي نتایج ولري. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې صورت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې مشوره ورکولو او حتی اکمالاتو او تجهیزاتو پروسه ډیره اغیزمنه شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زما نوم عبدالخالق دی، د کندهار ولایت پنجوایو ولسوالۍ څخه. زما دا دغه دی چې د انتخابات یو درې ورځې سي ده، د رایې ده یو درې ورځې سي دلته چې موږ ټاپه کولی ده، زموږ مکتبو کښې لا په څلور ورځې باندې موږ ټاپه کړلې، نو په یوه ورځ ګډه خلک نه شي کولی چې خپله خوښ نومان ته راغلي. دا مې پیغام و.
السلام علیکم، فاروق منګل خبر کوم د خوست ولایت نه. روزانه زمونږ خدا د خوست ولایت کښې د کلاندر ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه لې ولسوالۍ ته نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه دي شوي. زما ورپړې ور چارواکي دمته ما غږار ډېر کړې ته خاصه توجه وکړي.
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ دا کوچیان چې په کندهار کښې پراته یو، په کوڅو بخاره په مځکو کښې پراته یو، ډېر در په دره بې عزته پراته یو، نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کومې مځکې دشتینې مځکې دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پر راوګرځوي، د غریبانو هېڅ وس پانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي چې دغه دولتي مځکې یوه یوه نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. نو ستاسو خبره ډېره درناوي هیله ده چې د کوچیانو هرزو واورئ. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې ځوانان په خپلو کې ناسالم رقابتونه کوي.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولې دا د پرمختګ لاره چاره چې کوم ده، دا بیا فرق کوي که نه.
د دې رقابتونو پایلې څه کیدلی شي؟
ناسالم رقابتونه ناسالمې پایلې لري.
او په دې خاطر چې ځوانان له ناسمو رقابتونو لاس واخلي څه باید وشي؟
د سیالیو د رقابت به جای پالنه، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ور زده کړي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه فرشته غني یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
سالم رقابتونه د ټولنې د ودې سبب کیږي. په دې ډول رقابتونو کې خلک هڅه کوي له مثبتو لارو زیار وباسي او له خپلو سیالانو مخکې شي. خو ناسالم رقابتونه بیا د اشخاصو او ټولنې په زیان وي. په ناسالمو رقابتونو کې ډیر کله له نامشروع او غیر قانوني لارو د پرمختګ هڅه کیږي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی هم دا ستونزه یادوي.
تر ډېره سي څوک دا خبره وکړي ناسالمو رقابتونو خبره ذهن د چا سیم ته ځي، لیکن دا په ټولنه کې ستا په ټولنه کې مثلا که یو کس لږ پرمختګ وکړي، هغه کله اقتصادي اړخه یي، کله بل اړخه، په هغه کې خلک ناسالم رقابت ورسره کوي.
فرید آیان وایي هر څوک غواړي پرمختګ وکړي، خو ځینې د نورو په پرځولو کې خپل خیر ویني.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولې دا د پرمختګ لارې چارې چې کوم دا به فرق کوي کنه. مثلا هغه مناسبه لارې چې کومه ده د ځان پرمختګ لپاره یا د فامیل پرمختګ لپاره یا ټوله کې مثلا هغه انساني خواهشات چې کوم دي هغه لپاره کار کول کنه، یا مثلا اقتصادي پرمختګ د یو چا زغم نه زغمل او یا داسې دي ته ورته نور مسایل.
ناسالم رقابتونه ډیر کله لا کورنۍ رانیولې تر ښوونځي په هنتون دفترونو او په نورو هغو ځایونو کې کیږي چې انسانانو ته د ګډ ژوند او کار زمينه برابروي. دا چې ولی یو ځوان ل خپل همزولو سره ناسالم رقابت ته مخه کوي فرید یان راتوي.
ناڅم په هواي دا زه فکر کوم ته ټول غټ لامل دي چې وخت چې زما مثلا په فامیل کې په کورنۍ په غړي کې چې پلار نیک یا تر دې ورا خو مثلا زه ګورم چې بار روزه ما د کلی ماحول یا ټوله کې بیا د ټولنې ماحول ته زه ګورم چې مثلا هر کس احمد محمود هر کس په دې لار روان دی، هر کس د دې لارې غواړي چې مثلا پرمختګ وکړي او یا هدف ته ځان ورسوي، نو دا به زم ته ټول غټ لامل دي چې زه هم نه خبره او زه هم ناګه نه مثلا په دې لار باندې اقدام کوم یا په دغه لار ځم او دا مې نیت یو یا مې دا هغه فکر چې گویا که زه دغه څه وکم مثلا زه به ورسېږم هدف ته.
نیک محمد زکی بیا ټولنیز محرومیتونه د دې سبب بولي چې ځینې ځوانان ناسالم رقابتونو ته مخه کړي.
اکثره د محرومیت له وجې کېده هم کېده، مثلا که یو کس یو شی ته ډیره هیله لري لیکن دغه په بدل کې کبل کس دی ورتیا په اساس یا کوم بل اساس باندې هغه جې ته رسیږي، بیا د ناسالم رقابت کوي. ځان فرض کو زه یو چا سره رقابت لرم کنه، بل کس وړي استاد نمرې ورکوي، استاد چې هغه ته دی ورتیا په اساس شاید ورکړي، دلته دماله استاد سره کینه پیدا کیږي پیونه یو لار باندې زله استاد سره کې ناخله.
دا کابل اوسیدونکو سهراب ساپای وای ناسالم رقابتونه بد پیل لزان سره لري.
ناسالم رقابتونه ناسالم پیل لري او ډیره ځوانان د ناسالم رقابتو لپاره ناسالم مجلسو کې چکه لګډون کوي، نو اکثره په غیرت کې هم راځي. مثلا یو وای چې زور په لاس کې نسم، بل دغه ناسالم رقابت ته تشویقي ده په داس حال کې چې موږ خپېږو چې ور سوځول کوي. حتی همداراز یو وای زه سګرټ د پزې لاره وهم ترڅو نورو ته کمرې نشي او هغې سره ځان سیال کړي.
د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیروي دا دې په ځای چې ځوانان خپل انرژي د نورو په پرځولو کې مصرفوي خبروي چې د خپل ځان په لوړولو کې مصرف کړي.
ښه خبره به دا وي چې د عالم خبره ده چې موږ چې څومره انرژي د هغه مقابل لوري په راپرځولو مصرفو او خپل لوړولو مصرف کو نو ډېر به ښه وي.
د دره کمپنۍ مشر هغه ملک سهار بیا ځوانان له خپل ځان سره رقابت ترابولي.
بهتر دي ناسالم رقابتو په ځای د زغپل پرمختګ تر لاس کم، یعنی په خاني وضعیت په مناسبت اوسنۍ څه باید ډیر بدلی. نو ډیر وخت کوم غواړو سي رښتیام یو تر لاس کو، نو زه په ټوله کې رقابت سید سیان ځوان په ټوله پاکستان مته تر رقابت مخ کې دا بهتره د سړی وګوري چې زو د پرون په حساب نن ځوان څومره خسي سبا څومره خسي بلز خسي، او دا تر ټولو خري رقابت ما په نظر لځان سره ده. که سړی په دې فکر کې چې نن سبب ځوان خوال په لور رواني، نو هغه باور وکا چې په ټوله اړخو کې به کامیابی. او ناسالم رقابتونه هغه که هر چیرته دي بیا موروسه نه یوازې استعداد وژني، نه یوازې د خلک ټولنې د ترمن د بد راولي په زمين کې د خپل ورسه پی سي ماته کوم نتیجه پلاس نه کړه، او ما په نظر دا کپر اړخ کې مناسب نه ده.
د ځوانانو ترمنځ د ناسالم رقابتونو عوامل څه دي؟ د دې ډول رقابتونو پایلې څه کېدلی شي؟ او په دې خاطر چې ځوانان له ناسالم رقابتونو لاس واخلي څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې د څانګې له استاد پوهنمال شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاده، دا چې نن سبا ځینې ځوانان له ناسالمو لارو رقابتونه کوي عوامل یې څه دي؟
معمولا هغه امکانات او هغه سهولتونه کم، یعنی هر څوک خپل حق ته نه رسیږي، نو مجبور دی چې په هغه موقف په هغه وظیفه خلک په اصطلاح هغه وکړي، ډېر خلک په یوه وظیفه هغه وکړي. دویم، ډیری افراد او اشخاص چې رقابت کوي خودکمبینی لري، یعنی یو ډول د حقارت احساس کوي، د کمښت احساس کوي، او په یوازې دی چې په خپلو انرژي په خپلو افکارو په خپل ژوند په خپلو توانایو وړتیاو باندې فکر وکړي، ورځي د خلکو پښې وهي چې هغه مخته نه سي. درېیم مورد چې متاسفانه د دې لامل سوی چې موږ رقابتونه کوو هغه معمولا د میندو او پلرونو په وسیله د دوی هڅول دي. مثلا د کاکا زوی ته دې ګوره څونه ماش اخلي، د ماما لور ته دې ګوره څومره ښه لایقه ده، او ته څه بلولی پیسله. دغه هغه څه دي چې د ډیریو کورنیو په خاطر او په دلیل ځینې ځوانان متاسفه رقابتو ته اسي.
که چیرې دغسې ناسالم رقابتونه په ټولنه کې دوام کوي، دا به د ځوانانو لپاره کومې ستونزې را پیدا کړي؟
اول خو به ډیری رقابتونو توانیدلی دي، ډیری رقابتونه چې د ځوانانو ترمنځ اړیکې ډیرې سړې، ډیرې بدې او ډیرې په اصطلاح خرابه کړي. دویم، د ډیری ځوانانو ذهن آشفته او مغشوشوي. بل، عاطفي اړخه د ډیرو ځوانانو ترمنځ مینه او محبت راکړه ورکړه په اصطلاح همپالنه یا همپذیري او ملګرتیا او د زړه خواله او رفاقتونه د شان له منځه وړي. په درېیم قدم کې، څومره چې رقابتونه ټولنیز اړیکې خرابوي، څومره چې رقابتونه ټولنیز مشکلات او ستونزې زیږوي، دا تعصب او د حسادتونو دا ټول رقابتونه دي، دا مشکلات پیدا کیږي. له څلورمه اړخه، دی ډیر مجبوره کیږي چې ډیر کوښښ وکړي، ډیر زحمت وباسي، ډیره خواري وکړي، او دغه ډیره خواري او ډیر زحمت متاسفانه د تل جسمي اړخم زیان رسي. یعنی دای نور ذاتي هغه ارزښتونه چې پخوا یې درلودل، هغه دود او دستور و رسوم، هغه ټول پښو لاندې کوي. یعنی په رقابت کې هر څه کیږي، یعنی هر بدې کړنې ته لاس اچي تر څو خپل سیال په اصطلاح له پښو غورځي. او دا هغه څه دي چې د ځوانانو ترمنځ، د ټولنې ترمنځ، د افرادو ترمنځ، د اشخاصو ترمنځ ستونزې راولړي او ټولنه متاسفانه یو بد لوري ته او بدې خواته ځي.
د حل لاره څه ده؟ نو هغه ځوانان چې په ناسالمو لارو روان دي او رقابتونه کوي، څنګه هغوی سالمو رقابتونو یا سالمو لارو ته راګرځولی شو؟
د نړۍ مشهور کومیډین چارلي چاپلین وایي دنیا دومره غټه ده، دومره لویه ده، دومره پراخه ده چې هر څوک کولی شي یو چیرته ودرېږي. اړتیا نشته چې یو څوک راسي بل څوک له جایه په اصطلاح ټیلا کړي چې لرې څه دلته درېږمه. موږ باید دغه مورد خپلو بچیو ته ورزده کړو چې دنیا ډیره پراخه ده، په ډیرو برخو کې ډیرې بریاوې او ډیر موافقتونه شته، او موږ هیڅکله باید مجبور نه سو او لاس دې ته چې یو بل کس په اصطلاح له یو موقفه لرې کړو، یا یې ټیله کړو، یا یې په اصطلاح له پښو وغورځوو، یا سیالي ورسره وکړو، رقابت ورسره وکړو. دې ته هیڅ اړتیا نشته. کورنۍ نه هیله کوم چې خپلو اولادونو ته د رقابت په جای مینه، د رقابت په جای د خپلو احساساتو مدیریت، د رقابت په جای د ژوند مهارتونه، د رقابت په جای د سیالیو په جای ورورګلوي، د سیالیو د رقابت په جای پالنه، پیوستون، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ورزده کړي. خپلو بچو ته موږ باید ګروهي ټیمي کارونه ورزده کړو، ډله ییز کارونه ورزده کړو، ځکه چې نړۍ په سطحه ټول اروپایان په دې موافق دي چې هغه څه چې یو نفر کوي هیڅکله برابر نه دي له هغه څه سره چې شپږو کسی کوي. بنان دوی باید وهڅول سي، دوی سره باید زغم پیدا سي، دوی باید مختلف عقاید، مختلف دریځونه، مختلف موقفونه وزغمي تر څو وکولی سي په ټولنه کې سالمه او ښه ژوند وکړي، او خپلو هیلو، خپلو موخو او خپلو ارزوګانو ته هم ورسیږي. یعنی په اصطلاح هم خپله بریالی سي او هم نور څوک نه یاثر کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د تیری لمریزی میزان میاشتې په شپږویشتمه نیټه په کندهار کې په یوه حمله کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ووژل شو. دغه حمله چې د کندهار په ولایت کې دننه رامنځته شوه، د کندهار د والی د یو ساتونکي له لوري ترسره شوه. د جنرال عبدالرازق ترڅنګ په کې د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل شو او له منځه یوړل شو. نن د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسله باندې غږیږو. په ځانګړي ډول د جنرال عبدالرازق د وژنې په تړاو باندې په خبرونه کې د افغانستان د ودان افغانستان ګوند دورئي رئیس او اوسنی منشي محمد یار یار میلمه دی. دا د کندهار ولایت اوسیدونکی دی، له نږدې نه حالات ساري. دا به راته په دې اړه باندې بشپړ معلومات راکړي. محمد یار صاحب، تاسو ته هرکلی او خرغلاس وایو. ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ، سټډیو ته راغلی. که پیل لدینه کو، ستاسو په نظر باندې د جنرال عبدالرازق په وژنه باندې فکر کوي ولی په دومره پراخه کچ باندې په کور دننه خبرګونونه براو پاریدل
که څوم د حالاتو د پیښو په منځ کې اوسېږه مزمه د پاره هم د هیښون کې او ډیر په زړه پوري او جالب و چې خبرګونونه فوق العاده پراخ و او د جنرال رازق اغه محبوبیت د ولس په ذهن کې د ولس په جمعي ذهن کې د افغانستان په هر کونج او کنار کې او د هر قوم او هر مذهب او هر ډلې ذهن کې خورا هیښون کې وو. زه د فکر کوم چې د دې محبوبیت علت دا و چې جنرال رازق یو ډیر قاطع او جدي شخصیت او د دقیقیت او جدیت د پاکستان د پاکستانی پالیسی په وړاندې او د افغانستان په مقابل کې د پاکستان د ډیر خشنی ډیپلوماسي په مقابل کې ډیر قاطی و. پر همدې اساس باندې افغانانو ډیر زیات خبرګون وشوي او د دم د محبوبیت سطح یعنی لشتل رزما د توقع خلاف ډیره لوړه و.
واقعاً دا پیچلی قضیه ده. دې قضیه په تړاو باندې اساس شخصي برداشت څه دي؟
که څه هم د دې قضیه په باب باندې عجیب او غریب نظریات مطرح کیږي، زه د تحلیلګران څخه عجیب او غریب تحلیلونه اورم. له بده مرغه د افغانستان په 40 کلن جنگ کې د اعتماد او د باور یو ډیر لوی بحران په افغانستان کې رامنځته شوی دی. هر څوک هرې پدیدې ته هرې مسلې ته د ډیر شدید شک په سترګو باندې ګوري. د دغه پیښې په اړه باندې هم خبرګونونه ډیر عجیب و غریب و. زیاتره تحلیلګران مو نظر خوندان مو عام خلک د کوڅې او د بازار خلک د دغه پیښې ته د توتیه د تیوري لزاویې څخه ګوري. په سوشل میډیا کې خو هر ډول نظریات راځي، اما زه تعجب دی ته کوم چې جدي خلک او خاص خلک هغوی هم دغه د کوڅې او د بازار د نظریاتو تر تاثیر لاندې راغلي او دوی داسې څرګندونه کوي، داسې تحلیل کوي چې ګواکې دا خپله د خارجانو یا په خاص ډول د امریکا یو توتیه و چې جنرال زیک له منځه یوسي. اما زه داسې فکر کوم چې دا د واقعیت څخه لیرې ده، دا پر کوم خاص دلیل باندې بنا تحلیل او نظریه نه ده او دا د دې هغه منطقي اړخ ډیر ضعیفه دی، ځکه چې د پاکستان په وړاندې ما تاسو ویل چې د جنرال زیک قاطعیت عجیب و غریب و په دغه قاطعیت باندې موږ تر اوسه پورې لږ تر لږه په دغه اولس کاله کې کوم بل نظامي شخص نو لیدلی چې په دونه قاطعیت باندې ودرېږي. او پاکستان په تیرو لسو دولسو کلونو کې په خپل ټول زور او قوت باندې هڅه وکړله جنرال زیق د منځه یوسي او لسګونه بریدونه شنډ سوله، لسګونه بریدونه څخه دی روغ راووتی. دغه ټول د دې واضح څرګندوی دي چې په دې کې لکه خپل چې حکومت هم وویل په دې کې د پاکستان لاس او خپل چې کله چې مثلا طالب ادعا کوي او هغه ویډیو خبرې د هغه نفوذي کس چې د موږ روزلی وو، نه دا خو واضح پیغام رسوي، هم پاکستان دا وایي هم طالب وایي او هم یعنی د پاکستان ویل سم هدف دا دی چې کله طالب ادعا کوي د طالب ادعا مساوي ده د پاکستان د ادعا سره. پیښه زما په نظر باندې څرګند ده او دا توتیه په پاکستان کې جوړ شوی او پاکستان په شدت باندې څارو دي ته چې کله چا خبره په لاسافه سي پر نوموړي باندې او بل اخره په خپل د ډیر زیات تعقیب هول زل ورسته پاکستان وتوانی دی چې خپل هدف ته ورسیږي.
خو پاکستان دا موضوع رد کړ. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ورسته سرګندونه چې په کندهار کې کړې وي او د جنرال رازق د قاتلینو غوښتنه یې له پاکستانه کړې وه، دا رد کړ. ویل چې په دې برخه کې باید له دوی سره لږ تر لږه شواهد شریک شي. فکر کوي شواهد موجود دي؟
دا کاملا طبیعي ده چې پاکستان باید دا رد کړي. تاسو ماته شوولای نسی چې په تیر اولس کلونو کې حتی په تیر څلوېشتو کلونو کې د جهاد په دوران کې چې دا ټول جهاد د پاکستان څخه مدیریت کېدی او رهبری کېدی او دا خو نور واضح خبره ده، سپینه خبره ده، هیڅکله هم پاکستان د هیڅ پیښې پراپر غاړه نه ده اخیستې او نه ویل دي. دا طبیعي خبره ده چې پاکستان باید دا رد کړي. کله چې د افغانستان په سطح، د منطقې په سطح او د جهان په سطح باندې دا نظر په قاطعیت سره موجود دی، په وضاحت سره موجود دی چې د تروریزم ځالې په پاکستان کې دي او ترهګر په پاکستان کې روزل کیږي، د پاکستان څخه را صادریږي افغانستان ته، نو ما مخکې تاسو ته ویل چې کله طالب ادعا کوي چې دا کار ما کړی دی معنا دا چې دا پاکستان کړی دی. کله چې دا ویډیو جوړیږي، کله چې دا توتیه جوړیږي، طبیعي خبره ده دا په پاکستان کې جوړیږي او دا نور د دنیا څخه هم پټه خبره نه ده. هماغه چې پاکستان د امریکا ستراتیژیک ملګری وو، نور امریکا هم هغه حد ته رسیدلې ده، که څه هم تیرو حکومتونو کې په افغانستان کې دا فریاد پورته وو د امریکا څخه، دا هیله کېدله، دا غږ قربان کېدی چې تاسو د تروریزم اصلي ځالو ته، اصلي مرکزونو ته توجه وکړئ. اما دا قنات نور کول سوی نړیوال ټولنې ته، د ملي وحدت حکومت په جبهه نیو ته باندې دی چې نړیوال ټولنې ته دا قنات ورکړي، یا خپل ستراتیژیکو ملګرو ته دا قنات ورکړي، هغوی ته اسناد او شواهد وړاندې کړي چې تروریزم په پاکستان کې دی. اما هغه و چې موږ تاسو ولیدل چې امریکا چې پاکستان ستراتیژیک ملګری و، هغه په ټول وضاحت باندې تا د پرون د امریکا د بهرنی چارو وزیر تاسو خبری است چې وای ویل چې نور تروریزم موږ نسو منلی، بالخصوص تاسو د افغانستان سره په پولو کې، او د بهرنی چارو وزیر په وضاحت سره دا خبره د امریکا وکړه چې تر دې نور موږ واضح خبره کولای نسو، یعنی خبره نور ټوله واضح او روښانه ده.
د جنرال رازق له وجل کېدون وروسته د افغان حکومت عکس العمل سمره خلکو ته د قناعت وړو، په ځانګړي ډول ستاسو په نظر باندې کندهار خلکو ته چې په سیاسي او امنیتي برخه کې لوی تش سره مخ شول؟
د افغان حکومت عکس العمل که په مجموع کې په کلي توګه ورته وګورو، د خلکو د قناعت وړو. افغان رئیس جمهور چې کله کندهار ته سفر وکړي، د ده سرګندونې ټولې یو دوه درې شمېرلې واضح څرګندې او د خلکو د قناعت وړ وې. د جنرال عزیق ورور د هغه ځایناستی ټاکل دا خپله د الته د یو شمېر قومي مشرانو غوښتنه وه، هغه غوښتنه ورسره ومنل سوله. جنرال عزیق ته د خپلواکۍ د ستر اتل لقب ورکول سو. په کابل او کندهار کې به ځینې واټونه د جنرال عزیق په نوم نومول کېږي. دا ټول هغه څه وو چې د حکومت د درنښت څرګندوی و، د جنرال عزیق شخصیت و، مثلا د هغه کارکردګیو ته او د ده شهادت او د ده وینو ته، وینو احترام ته. کله چې رئیس جمهور ځي، د جنرال عزیق د مور لاسونه ورته مچوي، د دې کور ته ورځي، دا د ډېر لوی او ژور احترام څرګندوی دی. او دا فکر کوم د خلکو د قناعت وړ دی، خلک راضي دي.
د لومړی پیښه نه ده تقریبا لدین وړاندې د ملي اردو په لیکو کې، د ملي پولیسي په لیکو کې دغه ډول نفوذي کسان موجود و، ورته پیښې رامنځته کړي دي، مثلا په بهرنیانو باندې دغه ډول حملې شوي دي. فکر کوي چې د حکومت په مهمو ځایونو کې دغه ډول نفوذي کسانو ځای نیولی، که دغه سی وي په دغه ډول قضیو په رامنځته کېدلو حکومت پړ نه بولي؟
حکومت زه نه پوهېږم چې د پړ اصطلاح ورته وکاروو که یې ونه کاروو. په هر صورت حکومت مسؤول دی، حکومت باید د پیښو څخه زده کړه وکړي، حکومت باید په شدت او په جدیت باندې دغه پیچلې مسئلې ته متوجه اوسېږي. او زه باور لرم حکومت متوجه دی. اما دا به نه هېروو چې حکومت په عادي شرایطو کې قرار نه لري، حکومت په ډېر غیر نارمل شرایطو کې قرار لري. حکومت په یوه جبهه کې نه جنګیږي، حکومت په څو جبهو کې جنګیږي. حکومت په کور دننه د خپلو سیاسینو سره، حتی د هغو کسانو سره چې خپله په حکومت کې دخیل دي، د هغو په وړاندې په جنجال اخته دي، هغه د اپوزیسیون په شکل په مقابل کې ولاړ دي، خپله د منطقې جنجالونه، نړیوال جنجالونه، یعنی دغه ټول جنجالونه که تاسو سره ضرب جمع کوي او دا ټوله د حکومت په غاړه کې ورواچوي، نو انصافا سړی ویلی سي چې دا حکومت د ډېر لوی بحران سره په مقابله اخته دي. مسایل خورا پیچلی دی او د دغو پیچلتیاو په وړاندې مقابله هم دومره سخته ده، او په هم دومره سختي باندې حکومت خپړی ورسره لګي، ورسره لاسو ګریوان.
محمد یار صاحب، مخکې مو د کندهار د وزیر شوی امنیه قومندان جنرال رازق د ورور عطادین خبره وکړه چې دغه په ځای باندې د قومي مشرانو په غوښتنه باندې د کندهار سرپرست امنیه قومندان په توګه وټاکل شو. د کندهار د امنیت په برخه کې څومره موثر تمامېدای شي؟
اول به دا درته وایم چې دا یوه خبره باید واضح سي، او زموږ ولس باید په هغه باندې پوه سي، او د دغه درک او د دغه پوهې څخه د خپل راتلونکي د جوړېدو لپاره استفاده وکړي. د پرنسپ له مخې او د قانون له مخې دا سمه خبره نه ده چې زموږ مقامونه دولتي او حکومتي مقامونه میراثي سي. دا د چا شخصي ملکیت نه دی. که چیرې یو کس د منځ ځي، د یو چوکۍ خالي کیږي، هغه باید د کورنۍ ته په میراث پاتې سي. اما د افغانی ټولنی، بل خصوص د کندهار ټولنیزی ارواپوهنې ته په پام سره، چې هلته لا هم له بده مرغه قبیلوي او قومي ذهنیت حاکم دی، نو د دغه حکیم ذهنیت هغه اجبار دومره شدید او قوي وو چې باید حکومت همداسې یو فیصله وکړي.
بل اخر د پاکستان سره څه کول پکار دي؟ د لومړی پیخانه د لدین مخکم د غړول پیخ رامنځته شوی او شاید ورسته یې مو نه اوس یا افغان حکومت بل اخر باید څه وکړي؟
پاکستان لبد مرغه د ډیرو کلاسیکو او هغه زړو پالیسي او ډیپلوماسي پر بنسټ باندې افغانستان سره تعامل کوي چې دا هم افغانستان ته تاوان رسولی دی او هم ډیر په شدت باندې پاکستان ته هم د پاکستان ولست هم زیان رسولی دی. د بعد مرغه د پاکستان د پاکستاني چارواکو سره دا درک نه پیدا نه دی پیدا سوی او لا هم د سینش نه لیدل کیږي چې دا درک دی د مندلې او سیږي چې نور باید د دشمنی ل پالیسی څخه لاس واخلي او دلته د منطقه د آرام د سولې د ثبات لپاره هغه سیاستونه ته مخه کی چې دواړه برخې افغانستان او پاکستان دواړه ګټه وکړي. د افغانستان حکومت یو کار کولای شي د پاکستان په وړاندې چې خپل ځان سره راټول کی ځان سره راټول کی فساد لمنځه یوسي او هغه اختلافات چې د افغانستان د حکومت په دننه کې دي هغه اختلافات د لمنځه وړلو لپاره هڅه وکړي. دننه که په کور کې مش قوي نوسو او په یو قوت باندې بدل نوسو زه د فکر کوم چې پاکستان په اوزرو زاریو باندې دې ته غاړه نږدې چې د افغانستان سره